بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم و اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږڅلوېښتم څخه تر یو سلو اته څلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلي.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتی نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کې خودله، او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ ګناهونه او پکړو کې مو له حدا تیری دل وبخه مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. لدی عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او لدی غره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شانتا نیک عمل خلق خوخوی.
د تهران ریډیو عزت منور دن کو زمونږ سلامونه او نیکی هیلی و منای. نن د چهارشنبه ورځ د 1400 لومړی هجری لمریز کال د تلې د میاشتې وشتمه د 1400 هجری قمری کال د ربیع الاول د میاشتې 22 او د 2022 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې 19 نیټه ده. خوګوریدونکو، تاسو په دغه سهارنۍ خپرونې کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې د اروپایي اتحادیې نوې ایراني ضد بایکاټونه د امریکا په ځمکه کې لوبه نومیږي. ورپسې به د تاریخ پاڼې پروګرام درته وړاندې شي. بیا به د ایران د کال د شعار تر عنوان لاندې یو ځانګړی پروګرام درته وړاندې کړو او په آخر کې به په تهران کې د وحدت د نړیوال کانفرنس په حق لا یو پروګرام هم درته وړاندې شي. وګورودونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته خبرونه او نور مطالع لوستلی او د غراز چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.com/ps. خو اوس به راشو خبرونو ته له لنډې دمې وروسته. وخت په ایران کې د سهار 6 بجې. اول د مهمو خبرونو لنډیز. ایران روسیې ته د بې پیلوټ الوتکو ورکول دروغ بلل. جرمنی باید په خپلو کړنو وشرمیږي. ایران د افغانستان د امنیت لپاره ټول ظرفیتونه کاروي. اوس پورا خبرونه صادق حسین درته اوروي. ایران روسیې ته د بې پیلوټ الوتکو ورکول دروغ بلل. زمون خبریال راپور کړی د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان ناصر کنانی چاپی د اوکراین په جنگ کې د استفادې لپاره د ایران لخوا د پوځي بې پیلوټ الوتکو په شمول د وسلو دستاولو په باره کې ځینې مطرح شوې دګانې دروغ بللې. هغه د اوکراین په جنگ کې د استفادې لپاره د ایران د اسلامي جمهوریت لخوا د پوځي بې پیلوټ الوتکو په شمول د وسلو دستاولو په هکله ځینو مطرح شوي دګانو ته په غبرګون کې دغه اداګانې ناسمې وبللې. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان ناصر کنانی چاپی دغه بې اساسه اداګانې چې د مورزانه مفروضو او د غلطو اطلاعاتو پر اساس مطرح کیږي د ایران د اسلامي جمهوریت پر ضد د ځینو هیوادونو د رسنیو د هدفمنې او د سیاسي فضا جوړونې برخه وبللې او له همدې قبله د دغو تورونو د ختمولو لپاره له اوکراین سره د خبرو اترو لپاره د ایران چمتووالی اعلان کړ. کنانی چاپی د اوکراین په جنگ کې د ایران د اسلامي جمهوریت فعالې بې طرفۍ ته په اشاره سره وویل د ایران اسلامي جمهوریت د اوکراین د جنگ له پیل راسې تل دغه جنگ سره د مخالفت کولو په ترڅ کې د جنگ د ختمولو پر ضرورت او له سوله ییزو لارو چارو د اختلافاتو په حل کولو ټینګار کړی دی او په دې اړه د اوکراین او د روسیې له خارجه وزیرانو سره د ایران د خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان لخوا ډېرې کتنې او تماسونه هم نیول شوي دي. هغه ټینګار وکړ د ایران اسلامي جمهوریت د شفاف دریځ په غوره کولو سره تل د نړیوالو حقوقو او د ملګرو ملتونو د منشور د هدفونو او د اصولو پر اساس د اوکراین په شمول د ټولو هیوادونو د پیوستون د ځمکنۍ بشپړتیا خپلواکۍ او د واکمنۍ د بنیادي اصل پر رعایتولو ټینګار کړی دی. جرمنی باید په خپل ریاکارو کړچرونو وشرمیږي. فارس خبری آژانس راپور کړی په لندن کې د ایران د اسلامي جمهوریت شارزاپیر د جرمنی د سفیر چټی خبرو ته په غبرګون کې د جرمنی د تیرایو مخینې او اټومي تړون ته د جرمنی د نه پابندۍ ته اشاره وکړه او وی ویل جرمنی په دغه مخینې سره د یو متمدن ملت د سزا کولو خبره کوي او جرمنی باید په خپل ریاکار کړچار شرم وکړي. په لندن کې د جرمنی سفیر میگل برگر په یو ټویټر پیغام کې د اوکراین په جنگ کې روسیې ته د ایران د وسلوالو مرستو په باره کې د بې اساسه تړونو په لګولو سره د ډیرو بندیزونو په لګولو سره د ایران د سزا کولو غوښتنه کړې وه. د ایران پر ضد د جرمنی د دغو بې اساسه تړونو لګول په داسې حال کې دي چې د ایران اسلامي جمهوریت چارواکو په ځالونو د اوکراین په جنگ کې کوم لوري ته د وسلو استول رد کړي دي. په برېټانیا کې د ایران د اسلامي جمهوریت شارزاپیر سید مهدی حسینی د جرمنی د سفیر میگل برگر چټی خبرو ته په غبرګون کې چې روسیې ته د ایران د وسلوالو مرستو په حق له د بې اساسه ادعاو په کولو سره یې په ایران باندې د ډیرو نورو بایکاټونو د لګولو غوښتنه کړې ده وویل جرمنی د تیرایو په زیاتې مخینې سره د یوه متمدن ملت د سزا کولو خبره کوي. مهدی حسینی په دې خبرې سره چې په ایران بې اساسه تړونه لګول شوي دي وویل له نورو هیوادونو سره د ایران قانوني خارجي اړیکې له نورو سره هیڅ ارتباط نه لري او هغه د مداخلې وړ نه دي. ایران د افغانستان د امنیت لپاره له ټولو ظرفیتونو کار اخلي. ایرنا خبری آژانس راپور کړی د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبدالاحیان د پاکستان او د ایران اړیکې ښې وبللې او په ټولو زمینو په تیره بیا د سیمې د امنیت په برخه کې د تهران او د اسلام آباد د ملګرتیا په پراختیا یې ټینګار وکړ. د افغانستان په چارو کې د پاکستان د لومړي وزیر ځانګړي استازي محمد صادق خان چې د افغانستان د بلنونو په باره کې د سلام مشورې لپاره د ایران اسلامي جمهوریت ته راغلی دی پرون له خارجه وزیر حسین امیر عبدالاحیان سره کتنه او خبرې وکړې. د ایران د باندنیو چارو وزیر حسین امیر عبدالاحیان په دغه کتنې کې په دې خبرې سره چې د ایران اسلامي جمهوریت د پاکستان امنیت خپل امنیت ګڼي د ملګرتیا لپاره چې د سیمې د امنیت د پیاوړتیا سبب کېږي د تهران چمتووالی اعلان کړ. حسین امیر عبدالاحیان په ایران کې د افغانستان د څه د پاسه 4.5 میلیونه وګړو شتون ته په اشارې سره چې څه د پاسه 15 لکه یې په افغانستان کې وخت د طالبانو له رسېده او د تیر کال له بدلونونو وروسته ایران ته راغلی دي. په افغانستان کې د سولې او د ثبات چې خپل هیواد ته د افغانستان د کډوالو د بیرته ستنېدا سبب کېږي ملاتړ وکړ او ټینګار یې وکړ. د ایران اسلامي جمهوریت په افغانستان کې د سولې او د مرامخت د ټینګېدا او د دغه هیواد د خلکو د هوساینې لپاره خپل ټولو ظرفیتونو استفاده کوي. حسین امیر عبدالاحیان د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د خارجه وزیرانو د ځانګړې غونډې د ترسره کولو لپاره د ایران د اسلامي جمهوریت چمتووالی هم اعلان کړ. د افغانستان په چارو کې د پاکستان د لومړي وزیر ځانګړي استازي صادق خان هم په دغه کتنې کې د افغانستان د روانو بدلونونو او د دغه هیواد د حالاتو په باره کې د اسلام آباد د لیدلوګو په بیانولو سره چې د داخلي دلایلو او د خارجي د بونو په وجه د افغانستان د خلکو د ژوند د سویې د کمېدا او د نامنیا د زیاتېدا سبب شوي دي. د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو په تیره بیا د ایران او د پاکستان او دغه راز سیمې د هیوادونو د رغند رول پر اهمیت ټینګار وکړ. هغه د سیمې د امنیت او د افغانستان د موضوع په باره کې د ایران له چارواکو سره خپلو مثبتو سلام مشورو ته په اشارې سره ټینګار وکړ. ایران او پاکستان د افغانستان د نشه ییزو موادو د زیاتېدا د نامنیا د ډېرېدا د خلکو د ژوند د سویې د کمېدا او د کډوالو د پراخې څپې په وجه د افغانستان له بلنونو تر ټولو زیات اغېزمن دي. صادق خان زیاته کړه د ایران او د پاکستان ملګرتیاوې کولی شي د افغانستان له خلکو سره د مرستې په ترڅ کې د سیمې او د افغانستان د خلکو لپاره د بیان شوي حالات ورانوونکي اغېزونه په اساسي ډول کم کړي. د افغانستان خریز د سپکاوي په خاطر سزا شي. زمون خبریال راپور کړی د پاکستان د ملي پارلمان یعنی قومي اسمبلی ځینو استازو د پاکستان د ملي بیرغ د سپکاوي په دلیل د افغانستان خارجو ته د سزا د ورکولو غوښتنه وکړه. د پاکستان د قومي اسمبلی غړیو له لوړې محکمې یعنی سپریم کورټ څخه وغوښتل چې د افغانستان هغو خارجو ته چې د پاکستان د ملي بیرغ سپکاوی کړی دی سزا ورکړي. د پاکستان د ملي پارلمان استازي نور علم خان په دې باره کې کې ویل د افغانستان د کرکټ ټیم پلاویانو چې د پاکستان په پاسپورتونو باندې متحده عرب اماراتو ته ورغلي وو د پاکستان خریز وهل او ټکول او د پاکستان د ملي بیرغ به احترامي وکړه او هغه باید په دې ډول سزا شي. د پاکستان د ملي پارلمان مغړی محمود بشیر هم د افغانستان هغه حریزو ته د سزا د ورکولو غوښتنه وکړه چې د پاکستان په پاسپورتونو باندې متحده عرب اماراتو ته تللی وو او د پاکستان د ملي بیرغ به احترامي کړی و. د افغانستان خل د سړه موسم له مشکلاتو سره مخ دي. صدا افغان خبری اژانس راپور کړی د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د خزان موسم په لومړۍ ورځ کې د واورې او د بارانونو د ورېدا او د سیلاب د راتلو خبرداری ورکړی. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې پرون د هیواد په وو ولایتونو کې د سخت واورو او د بارانونو د ورېدا او د ناڅاپه سیلابونو د راتلو احتمال ورکړی دی. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې ویل په بدخشان، تخار، کندوز، بغلان، پنجشیر، نورستان او کنړ ولایتونو کې وسخت واورې برنونه وشي. د افغانستان طالبانو تیره میاشت په پنجشیر ولایت کې لږ تر لږه وشکستان له نیولو وروسته وژلي. زمون خبر یاد راپور کړی راپورونه وایي هغه فلمونه او عکسونه چې ځینې حتی خپله طالب جنګیالیو ثبت کړي د دغو وژنو پر جزئیاتو راټولولو کې کارېدلی دي. یو تازه راپور وایي طالبانو تیره میاشت په پنجشیر کې لږ تر لږه اووه کسان له نیولو وروسته وژلي دي. دا پلټنه د افغانستان ویټنس په نامه یو افغان بنسټ کړي خو طالبان وایي لا یې هم د هغو وژنو په تړاو څېړنې نه دي بشپړه شوي. په ټولنیزو شبکو داسې ویډیوګانې خپرې شوي دي چې ګڼې دغه وژل شوي کسان د پنجشیر ولایت یا په ویډیوګانو کې ښکاره کېدونکي کسان طالبانو وژلي دي. طالبانو لومړی ویل چې دا کسان د جګړې پر مهال وژل شوي خو اوس د افغان ویټنس په نامه یوه نه دولتي څېړنیز بنسټ ویلي دي چې د لسګونو اسنادو شواهدو له څېړنو وروسته چې تر ډیره ویډیوګانې او تصویرونه دي پوه شوي دي چې دغه کسان له نیول کېدا وروسته وژل شوي دي. د دغه بنسټ راپور کاږي چې په شواهدو پلټنې موندلی دی چې طالبانو د پنجشیر د درې ولسوالۍ په ګډون په بېلابېلو سیمو کې لږ تر لږه اووه کسان له نیول کېدا وروسته وژلي. طالبانو په کابل کې د پنجشیر سیمې خل نیولي. فرانسې نړیوال ریډیو پرون د ځایي سرچینو په کول ویل د افغانستان د طالبانو قمندان په پلازمېنې کابل کې د پنجشیر ولایت 220 کسان نیولي دي. په پنجشیر ولایت کې د طالبانو د پولیسو پخوانی قمندان عبدالحمید خراسانی په تېر یو میاشت کې په کابل کې د پنجشیر ولایت څه د پاسه 220 قریض نیولي دي. دغو سرچینو زیاته کړه د طالبانو پخوانی قمندان عبدالحمید خراسانی له خپلې څوکۍ څنګ ته کېدا وروسته کابل ته ورغلی او د پنجشیر سیمې د خریزو نیولې په اجنډه کې شامل کړي دي. د پنجشیر ولایت په ټولو نیول شویو کسانو چې ملکی وګړي دي لګول شوی تور د مقاومت له جبهې سره ملګرتیا کول دي او دغه ټول کسان د طالبانو د استخباراتو ادارې ته ورسپارل شوي دي. عبدالحمید خراسانی چې د طالبانو تاجک قومندان دی د دغه تور د ردولو په ترڅ کې ویلي دي چې په کابل کې یوازې د ملي مقاومت جبهې 30 غړي نیولي دي. تاجکستان د امنیتي کمربند په جوړیدا ټینګار وکړ. شفق نه خبری اژانس راپور کړی د تاجکستان ولسمشر امام علی رحمان د ترهګرو د ورتلو د مخنیوي لپاره د افغانستان په شاوخوا کې د امنیتي کمربند جوړول ضروری وبلو. هغه پرون د ترهګرو حرکتونو د مخنیوي او له ترهګرۍ سره د مقابلې لپاره د سرحدونو د مدیریت او د امنیت د سیمه ییز او نړیوالې ملګرتیا په کانفرنس کې د افغانستان ګیرچاپیر د امنیتي کمربند جوړولو پر ضرورت ټینګار وکړ او زیاته کړه تر هغه همغه راز د سرحدونو د وړیدا کوشش کوي. د تاجکستان د ولسمشر امام علی رحمان له نظره د منځني ختیځ له عربو هیوادونو یو شمېر تر هغه افغانستان ته انتقالیږي او په افغانستان کې د ټوریسټي ډلو فعالیت د مرکزي اسیا د هیوادونو لپاره جدي ګواښ دی. هغه د سیمې امنیتي ګواښونه جدي وبلل او د افغانستان په ځوانانو په تېره بیا ظلمیو کې د سرزوري افکارو د پراخېدا په هکله اندېښنه څرګنده کړه. بریتانیا کې به روان ژمی برېښنا 200 غوڅیږي. زمون خبر یاد راپور کړی انګلستان خبرداری ورکړ چې روان کال په ژمی موسم کې امکان شته چې په هیواد کې هر ورځ 300 برېښنا غوڅوي. انډیپینډنټ ورځپاڼې راپور ورکړی دی. د بریتانیا د بیخ بینیانو د ملي شبکې مشر جان پیټیګرو خبرداری ورکړی کچیرې د روان میلادي کال په ژمی کې د ګازو ذخیره کمه شي د راتلونکي میلادي کال جنوري میاشتې به په دغه هیواد کې خامخا برېښنا غوڅیږي. هغه په په دې خبر سره چې د روان کال په ژمی موسم کې ممکنه ده هر ورځ 300 برېښنا غوڅه شي زیاته کړه. په هیواد کې د برېښنا د غوڅېدا څرنګوالی او وخت د ګازو د واردولو د امکان او د هوا د سړېدا په شان لا بیلابیلو عواملو سره اړه لري. امریکا په یمن کې د سعودي ائتلاف ملاتړ کوي. ایرنا خبري اژانس راپور کړی د یمن په چارو کې د ملګرو ملتونو په اخوانی استازي په یمن باندې د سعودي عربستان د تیریګر ائتلاف لځوکونو د امریکا په ملاتړ اعتراف وکړ. د یمن په چارو کې د ملګرو ملتونو په اخوانی استازي جمال بن عمر ومنله چې د امریکا حکومت په یمن باندې د سعودي عربستان د ائتلاف د پوځي تیری لا پیل راسي د امریکا حکومت د دغه ائتلاف د تیریګرو ځواکونو ملاتړ کړی. جمال بن عمر زیاته کړه په یمن باندې د سعودي عربستان د ائتلاف پوځي تیری د امریکا لخوا اعلان شو. واشنگټن د سعودي عربستان د ائتلاف د ځواکونو ډول ډول پوځي او لوجستیکي ملاتړونه کوي. او وروسته خبر ده چې د اروپایي هیوادونو بندیزونه د اوکراین د غلو د صدرېدا خنډ دي. ایرنا خبري اژانس راپور کړی د روسي حکومت په وی بیانیه کې د مسکو د کیمیاوي سرو پر ضد د لویدیځو هیوادونو په بایکټونو شکایت وکړ او وی ویل چې بایکټونه د تور سمندر لارې د غنمو د صدرېدا اصلي خنډ دي. خبرونه ختم شول. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسي تبصرا.
د تهران ریډیو ډیرو عزتمن اوریدونکو، اوس به یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کو چې د اروپایي اتحادیې نوي ایراني ضد بایکټونه د امریکا په ځمکه کې لوبه نومیږي. په ایران کې له وروستیو بلواګانو د لویدیځو هیوادونو د ملاتړ په دوام کې اروپایي اتحادیې د ګل په ورځ د ایران د ارتباطاتو وزیر، د اخلاقي امنیت پولیس او د سپاهي پاسداران سایبری برخې پر ضد بایکټونه اعمال کړل. د اروپایي اتحادیې د بایکاټونو په پیرس کې چې د اروپایي اتحادیې د خارجه وزیرانو د موافقې وړ وګرځېد، یولس ایراني چارواکي او څلور ارګانونه شامل دي. د اروپایي اتحادیې د بیانې پر اساس د نوې بایکاټونو په حساب سره اوس د ایران پر ضد د بروکسل د بشري حقوقو په بایکاټونو کې 90 کسان او 8 ارګانونه شاملېږي. امریکا او بریتانیا هم له دې مخکې او په ایران کې په وروستیو بلواګانو پسې په همدې پلمه د ایران چارواکو او د ارګانونو پر ضد بایکاټونه لګولي دي. د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مسؤل جوزی بوریل وړمه ورځ د نوموړي اتحادیې د خارجه وزیرانو په غونډه کې د بشري حقوقو د مسایلو په پلمه د ایران پر ضد لګال شوو بایکاټونو ته اشاره وکړه او د خپلواکه هیوادونو په داخلي چارو کې د نه لاسوهنې د نړیوالو قوانینو پر خلاف عرضې سره له بلواو سره د ایران د چلند درولو غوښتنه وکړه. د اروپایي اتحادیې ایراني ضد بایکاټونه چې په ایران کې له وروستیو بلواګانو سره د مقابلې په پلمه تصویب شوي دي، باید له اسلامي ایران سره د مقابلې لپاره د امریکا په مشرۍ د لویدیځ د ګډې هڅې او د هغه د کمزوري کولو لپاره په چوکاټ کې وبلل شي. اروپایي اتحادیې تل ایران پر ضد د واشنگټن له غلیمانه اقداماتو سره پر منبرداره په توګه ملاتړ کړی دی. په عین حال کې د ایران د اسلامي جمهوریت پر ضد د اروپایي اتحادیې د نوي بایکاټونو په اړه څو مسالې د پام وړ دي. لومړی دا چې د دغو بایکاټونو د تصویبېدا پلمه له پولیسو او نورو ارګانونو سره مقابله کول دي. که د اروپایي اتحادیې له نظره له بلواو سره مقابله غیر انساني او حتی غیر قانوني چاره ده، نو بیا دا پوښتنه مطرح کیږي چې په اروپایي هیوادونو په تیره بیا په فرانسې هیواد کې له اعتراضونو او پوهټونو کې له بلواګانو سره د پولیسو ځیګ چلند څرنګه توجیه کولی شي. په حقیقت کې دا مسله د اروپا د دوګونو ماهیت ښودنه کوي. دوهمه مسئله دا ده چې اروپایي اتحادیې تر اوسه په ځلونو په ایران کې په مختلفو پلمو اقتصادي، سیاسي او بشري حقوقو بایکاټونه لګولي دي او حتی په ځینو مواردونو کې د ایران له اسلامي جمهوریت څخه د ځینو اروپایي هیوادونو سفیران غوښتل شوي هم دي. په عین حال کې د دغه ډول اقداماتو په وړاندې د ایران پرېکنده درې سبب شوی دی چې همدغه اروپایي هیوادونه په شرم او حتی په التماس سره تهران ته خپل سفیران بیرته راوګرځوي. بلا مهمه مسله پیرانی زید اقداماتو کې له واشنگتن سره د بروکسل پیروي ده چې په دې ډول اروپایان له دې پرته چې خپلو ګټو ته لومړیتوب ورکړي د امریکا له دریځونو ړوند ملاتړ کوي او د واشنگتن پیرانی زید اقداماتو کې شریک شوي دي. په داسې حال کې چې د امریکا مخینې او سیاستونو ته کتنه د دې ښودنه کوي چې د واشنگتن لپاره تل یو اړخیز پالنه او خپلو ګټو پاللو سیاست تعقیبوي. له اروپاییانو او زری استفاده په یوې رویې بدله شوې ده او اروپایي اتحادیې لپاره هیڅ ارزښت نه قایل نه دی. په دې ډول باید وویل شي چې د بشري حقوقو په پلمو د ایران پر ضد اروپایي اتحادیې نوی بایکاټي لوبه له هماغه لومړیو څخه په ماتې محکومه شوې ده. دا تهران دی، ایران اسلامی جمهوریت غږ.
د تاریخ
پاڼه
ډیر عزتمن اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنې عزیزانو. اوس هم د تاریخ یوه بله پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. نن د شروع ورځ یا چهارشنبه د 1401 هجري لمریز کال د میزان یا تلی د میاشتې 28 نیټه ده چې د 1444 هجري قمري کال د ربیول اول یا لومړی خور له 28 او د 2022 میلادي کال د اکتوبر له 19 نیټې سره برابر ده. یو زر څلور سوه نهه دېرش کاله پخوا د څلورم هجري قمري کال د ربیول اول د میاشتې په 28 نیټه د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د قتل لپاره د بنی نذیر یهودیانو له دسیسې وروسته مسلمانانو له هغوی سره جنگ پیل کړ. بنی نذیر د مدینې په شاوخوا کې د یهودیانو په هغو دریو استوګنه ډلو کې شامل و چې د اسلام له ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی سره د یوه تړون پر اساس ژمنه کړې وه چې د هغه حضرت او د نورو مسلمانانو پر ضد له هر ډول اقدام د ترسره کولو به ډډه کوي. وروسته له دې چې بنی نذیر د خپل تړون خلاف ورزي وکړه، د اسلام ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم له هغوی وغوښتل د مدینه لخوا او شاه سیمو ووزي. خو بنی نذیر چې د مدینه او منافقینو لخوا یې د ملاتړ ژمنه ترلاسه کړې وه، پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی حکم یې ونه مانه. له همدې امله حضرت رسول اکرم له مسلمانانو سره یو ځای د بنی نذیر قلعه څو ورځې کلابندې کړې، تر دې چې هغوی مجبور شول له خپلو ځایونو لاړ شي. دغه جنگ د بنی نذیر جنگ په عنوان سره یادیږي. شپږ څلوېښت کاله مخکې د 1948 میلادي کال د اکتوبر په 19 نیټه په لبنان کې د فلسطین د آزاد غواړي سازمان د لوړپوړو چارواکو څخه علي اسن سلامه د صهیونیستي رژیم د جاسوسي ادارې موساد د عواملو په دسیسې سره په شهادت ورسېد. هغه چې د فلسطین د آزاد غواړي سازمان د امنیت مسؤول وو، د هغې بمي چاودنې په وسیله چې د هغه په موټر کې ځای پر ځای شوی شهید کړی شو. د لبنان په خاوره کې د قدس د نیواکر رژیم دغه ترهګر عملیات یو ځل بیا وښودله چې د نورو هیوادونو په خاورې کې تیری او ترهګرۍ د دغه پراختیا غواړي رژیم د خارجي سیاست له مهمو اوزارونو څخه دي. څلور دېرش کاله وړاندې د 1468 هجري لمریز کال د تلی یا میزان د میاشتې په 28 نیټه د ایران پر ضد د عراق د تپلې جګړې په بهیر کې د امریکا جنگي بیړیو په فارس خلیج کې د ایران پر تلی ټاپوګانو برید وکړ. وروسته له دې چې د کویت دولت د ایران اسلامي جمهوریت پر توغندوی برید وګواښه او عراق په دې پلمې سره د 1468 کال د وږي په 18 نیټه د ایران پر تاسیساتو برید وکړ، ایران هم یو تیلي وړونکې کویټي بیړۍ په توغندي وویشتله او زیانونه یې ور واړول. د امریکا دولت په دې پلمې سره چې پر تیل وړونکې بیړۍ د امریکا بیرغ و د غچ اخیستنې اقدام پریکړه وکړه او د 1968 کال د تیل د میاشتې په 28 نیټه څلور امریکایي جنګي بیړۍ و د هغه روستم ټاپو ته چې د رشادت تیلي پلیټ فارم پکې ول رېژدل او په درنو توپونو یې زر مرمۍ وویشت او ویجاره یې کړه. ورپسې د امریکایي کومندویانو یوه ډله د رستم ټاپو په شمال رسالت تیلی میدان ته چې ادعا یې کوله په یاد تیلی میدان کې راډار لرونکي او مخابراتي تاسیسات شته برید وکړ. په ټاپو کې یې شته تاسیسات وران کړل. دا په داسې حال کې ده چې په یاد تیلی پلیټ فارمونو کې هیڅ ډول پوځي او راداري تاسیسات نه و. د ایران پر مځکېنی بشپړتیا د امریکا وسلوال تیری د ملګرو ملتونو او د نړیوالو حقوقو منشور خلاف ورزي او د بې پلویتوب په رعایتولو کې د هغوی د ظاهري ادعاګانو بیا بیا خلاف ورزي د امنیت شورا د ټولو مادو تر پښو لاندې کول و. په فارس خلیج کې د ایران پر تیلي پلیټ فارمونو د امریکا دغه تیریګر برید نړۍ ته د مختلفو هیوادونو ډیر غبرګونونه په ځان پسې درلودل او ځینې هیوادونه دغه تیریګر اقدام وغند. کورنۍ ورتیاوی ګلون کو سلامونه. د ایران په اقتصاد کې د پو بنسټ تولید د رول په اړه د پروګرام له اتلسمې برخې سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی. د ایران د اسلامي انقلاب سرلار خود د 1401 هجری لمریز کال تولید په بنسټ او روزګار پیدا کوونکی کال نومولی دی. په همدې لړ کې په نننی پروګرام کې په اسلامي هیوادونو کې د پو بنسټ اقتصاد د مقام په اړه درسره غږیږو. په دې هیله چې تر پایه راسره د ملګرتیا فرصت ولرئ. یادونه هم ضروری ګڼم چې دغه پروګرام زه فاطمی له خپل محترم همکار
علی اصغر عبیزی سره
تاسو ته وړاندې کوو.
د هیوادونو په پراختیا کې د پوهې او ساینس کلیدي رول د اقتصادي پراختیا لپاره نوي فرصتونه برابر کړي دي. له بلې خوا په عربي هیوادونو کې د اسلامي بیدارۍ ښکارندې وښودله چې عربي هیوادونه به ونه کړای سي له تیرو طریقو په استفادې سره خپله پراختیا ته دوام ورکړي او په دغه هیواد کې باید د ترقي پاراډایمونه بدل سي. پاینیان که پرابی وادونو که دیر چلنجونه هم موجود دی چه هوایی با دا پوه بنسد اقتصاد پلور روان او پابند کری. پا دی که وستونز پراخیدون که بیکاری ده. دا منزنی ختیزی دا افریقی دا شمال پا وادونو که دا بیکاری اندازه دا نره دا متوسط اندازه دو برابره ده چه دا دا مصر پشانی وادونو که لا هم زیاده ده. زینی عربی وادونو پا اقتصاد که دا ساینس پا اهمیت پوسیوی او خپل حرکت د ساینسي اقتصاد په لور پیل کړی دی. هغوی د تعلیم له لارې د خپلو انساني سرچینو د پرمخ بیولو په حال کې دی. په ډیرنده ډول یې په دغه هیوادونو کې د فنی علم او د ټکنالوژۍ د جذب ظرفیتونه زیات کړي دي. همداراز د ساینس او ټکنالوژۍ او ارتباطاتو په انفراسټرکچر کې پانګونه په جدي توګه تعقیبوي. عربی دولتونو ډیر ساینسی او تخنیکی پارکونه هم جوړ کړی دي. په کلی ډول عربی وادونو د تعلیم، علمی تحقیقات او پراختیا او نوښت په برخو کې پانګونې ته د استفادې د سطحې د پرله پسې زیاتول او د پوه بنسټ اقتصاد د جوړښت د بدلولو لپاره د مناسب زمینې د برابرولو لپاره خپله ګروهنه څرګنده کړې ده. دغه وادونه دی نتیجې ته رسیدلی چې د پوه بنسټ اقتصاد ملاتړ د روابو د علمي او اقتصادي ترقۍ زمینه برابرولای سي او سبب ګرځي چې د ټولنې وګړي او محصلان به په خپلو تعلیمي څانګو کې هغو علومو ته ځانګړی پام ولري چې د هیوادونو اقتصادي ترقۍ تضمینوي.
په عربو کې درې هیوادونو عربستان، امارات او قطر د خپل اقتصاد د پو بنسټ کولو په لړ کې مهم ګامونه پورته کړي دي. عربستان په 2013 کال پو بنسټ اقتصاد ته د رسیدلو لپاره برابر کړی او خپل اصلي هدف یې د هیواد تعلیمي نظام اصلاح ګڼلی ده. په نویو پوهنتونونو کې پانګونه په تیره بیا د علم او ټکنالوژۍ په برخه کې د یو بل اقدام کار دی چې دغه هیوادونو کړی دی. د عربستان یو مهم فعالیت د علمي او ساینسي ښارونو د جوړولو لپاره د پروګرامونو برابرول دي چې مدینه ښار هم پکې شامل دی. دغه مفهوم زیاتره د نړۍ په بنسټ اقتصاد کې د دغه هیواد د مناسب موقعیت د طراحۍ او له ټول نړۍ د استعدادونو د جذبولو په هدف برابر شوي. نیوم خار یا د ټکنالوژۍ خار چې د محمد بن سلمان له نوښتونو څخه دی هم د پو بنسټ اقتصاد په لار کې د عربستان د حرکت خودنه کوي. نیوم خار د توریزم د صنعت پر عاید سربیره کولی شي چې په سیمه کې د اطلاعاتو، ټکنالوژۍ او ارتباطاتو لپاره یو مرکز هم وي او پر تیلو او حج د مراسمو پر کوربتوب سربیره عربستان ته ډیره ګټه وکړي. د 2013 میلادي کال د پلان په اساس د دغه ټکنالوژۍ د مرکز د جوړولو لپاره لازم لګښت د تیلو له عاید او یا د آرامکو د ونډو د خرڅولو له لارې تامینیږي. د نیوم خار یو اصلي محور د صنعتي ترقۍ او د توریزم د پراختیا د هدفونو لپاره له نویو ټکنالوژیو استفاده ده. اټکل شوی چې دغه خار به د خار پانګوالو ته تر 500 میلیارد ډالرو زیاته ګټه ورسوي.
ایزانو قطر له هغو عربي وادونو دی چې له 40 کلونو مخکې د اقتصاد په بنسټ کولو لپاره جدي پروګرامونه په خپل اجنډا کې راوستي دي. د قطر دولت هڅه کړې چې دوها په منځني ختیځ او د افریقا په شمال کې د تعلیم په وتلي مرکز بدل کړي. له دې امله د ښوونې او روزنې بنسټ او د قطر د ټولنې د پراختیا او علومو ادارې یو تعلیمي ښار جوړ کړی دی. د فاونډیشن قطر هدف د تعلیمي ښار جوړول دی چې د دوهې ښار په شاوخوا کې دی او د دغه ښار تعلیمي پروګرامونه پکې شامل دي. د دغه ښار مساحت تقریبا 14 کیلومتره دی چې ټول تعلیمي امکانات د ښوونځیو څخه واخلي تر تحقیقاتي مرکزونو او پوهنتونونو پورې دي. د دغه ښار د تعلیمي پروګرامونو یوه برخه د نړۍ د پرمختللو پوهنتونونو من جمله د امریکا، برتانیه، فرانسې د پوهنتونونو لخوا هدایت کیږي. په دې ډول چې د پرمختللو پوهنتونونو زیات اندازه په دغه ښار کې څانګې لري او محصلان روزي. د پوه بنسټ اقتصاد په لور د حرکت لپاره د انساني پانګې پر تربیت سربیره په دغه ښار کې د پرمختللو پوهنتونونو د ځینو څانګو د پرانستلو یو هدف له نورو هیوادونو من جمله ورته فرهنګ لرونکو ګاونډیانو څخه د نخبه او جینیس کسانو جذبول دي.
په متحده عربي اماراتو کې دوبۍ ښار په 13 کلونو کې همیشه او تل د ترقۍ او علم په اساس پرمختللی او د ترانسپورت او لاجستیک په مرکز د بدلولو ستراتیژۍ دغه هیواد د سیلانیانو لپاره په یوه سیمه بدل کړی دی. پر دې سربیره دغه هیواد په ټکنالوژۍ، رسنیو او مخابراتو کې هم خپل وړتیا زیاته کړې ده. دوبی کلی په 2003 کال کې د 1 کیلومتر په رقبې سره د دوبی ښار په زړه کې جوړ شوی دی او اصلي هدف یې په سیمه کې د انساني سرچینو په مدیریت د دوبی مخکې کېدل دي. دغه کلی هڅه کوي د بنیادي تاسیساتو په برابرولو او له انساني سرچینو په ملاتړ سره د ساینس په اساس ولاړ اقتصاد باندې د دوبی د بدلولو زمینه برابره کړي. پر تعلیمي خدماتو سربیره په دغه کلی کې اقتصادي فعالیتونه هم کیږي او په دغه چاپیریال کې څو لوی او مطرح شرکتونه په اقتصادي فعالیت بوخت دي. د دغه کلی اصلي هدف له تعلیم سره د صنعت د برخې نږدې کول دي، نو ځکه د شرکتونو او صنایعو د ضرورت مطابق انساني ځواک روزي او د صنایعو د ضرورت څیړنې په دغه تعلیمي مرکز کې ترسره کیږي. د تعلیمي مرکزونو د څیړنو ځینې خرڅه د پو بنسټ شرکتونو او یا په کلی کې د فعالو صنایعو له لارې پوره کیږي. د دغه کلی بل هدف د تعلیم، تحقیق او پراختیا په برخه کې د ټوریستانو جذبول دي. د دوبی تعلیمي کلی هڅه کوي چې د تولید او د ساینس د شریکولو لپاره پایداره بیخ بناوي برابر کړي. په کلی ډول په عربي هیوادونو کې د کار پیدا کولو، د تجارت د اسانتیا او بهرنۍ پانګونې د ښه کولو، د لاخه او زیات تعلیم د برابرولو، د بنیادي تعلیم د کیفیت د ښه کولو، د فنی او عرفي تعلیم د پراختیا، په لوړو تعلیمي برخو کې د ساینس او ټکنالوژۍ د تشویق او د ټکنالوژۍ د نوښت د هڅولو په شان اهداف د دوی په هدفونو کې شامل دي. نن قطر او امارات د لویدیځ آسیا په سیمه کې د اقتصاد د پو بنسټ کولو لپاره د پرمختللو هیوادونو په لیکه کې راځي.
ایزانو د خبرونی وخت پام دی زکه پای ته ورسیده. حاضر تم استاسو له حضور اجازه تواړو.
خدای مو مل او ملګری.
تهران رادیو ډیرو خوږو قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې خبرې په تیرو ورځو کې په تهران کې د وحدت د اونۍ په مناسبت د وحدت شپږ دیرشم نړیوال کانفرنس جوړ شو. په دې اړه مو یو ځانګړی پروګرام درته چمتو کړی چې زه عبدالماجد دورانی او زما ملګری
صادق حسین
یې درته د خبرونې په دې شیبو کې در اوروي. هیله ده چې تر پایه را سره ملګری اوسئ.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم د نیکمرغه زوکړې په ورځو کې د اسلامي وحدت شپږ دیرشم نړیوال کانفرنس د روان میلادی کال د اکتوبر له نهه تر څوارلسمې نیټې پورې د ایران او د دنیا د نورو هیوادونو د سلګونو مذهبي شخصیتونو او پوهانو پښتون سره په تهران کې جوړ شو. اسلامی اتحاد صلح په اسلامی دنیا کې لشخړې او اختلاف څخه ډډه کول، عملیاتي اقدامات او اجرایی لارې چارې د کانفرنس اصلي چورلیزونه و. دغه کانفرنس چې هر کال په دغو مبارکو ورځو کې په ایران کې جوړیږي، د هغو نظر خواندانو وحدت بخشونکي هلو ځلو ډګر دی چې لم بیلابیلو مختلفو مذهبونو لرلو سره سره یو هدف تعقیبوي او هغه د مسلمانانو عزت او سرلوړي ده. په نړیوال وحدت کانفرنس کې چې هر کال د اسلامي مذهبونو د تقریب د نړیوالې ټولنې په همت سره په ایران اسلامي جمهوریت کې ترسره کیږي، له درستې نړۍ څخه پوهان ګډون کوي تر څو د اسلامي دنیا د انسجام او وحدت زمینی وڅېړي او مناسبې حل لارې او مخ په وړاندې چیلنجونو په مقابل کې ګډ دریځونه وړاندې کړي.
د اسلامی وحدت نړیوال کانفرنس د اکتوبر په 12مه نیټه د اسلامی ایران د ولسمشر او د اسلامی نړۍ د ځینو لوړ رتبه شخصیتونو پښتون سره د اسلامی مذهبونو د تقریب یا نزدېکت د ټولنې لخوا په تهران کې پیل شو. د اسلامی ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی د اسلامی وحدت کانفرنس د پیلېدو په مراسمو کې وویل، د دې کانفرنس پیغام دا دی چې موږ غواړو د اوسنی انسان ژوند د دین په بنیاد جوړ شي. د اسلامي نړۍ شهیدانو بیداری رامنځته کړه. زنو فکر کوو چې اسلام یو شخصي چاره ده، خو د اسلام د شهیدانو د وینې په برکت اسلامي بیداری رامنځته شوه او ټول مسلمانان غواړي چې د اسلام د اصولو مطابق ژوند تیر کړي. زموږ دښمن له همدې څخه ویریږي. شک نشته چې استکباری نړۍ نن سبا د اسلام د دیانت خلاف لکینې ډک واحد دریس غوره کړی دی. دا شان چې پر لپسې د دروغو په نشرولو او د اسلام او د رسول الله مبارک د کورنۍ په سپکاوي سره د نړۍ د مسلمانانو ترمنځ د تفرقه اچولو هڅه کوي. په دې حساس پړاو کې د مسلمانانو ترمنځ د وحدت او یووالي ضرورت له مخکې نه زیات احساسیږي او په همدې اساس اسلامي حکومتونه باید پرې نږدي چې دښمنان په تفرقه اچونې سره د اسلام واحد امت له یو بله جلا او متفرق کړي. په دې وجه د وحدت اونې د یو زړتوب او د کلمې د وحدت او د دښمنانو د دسیسو د شنډولو لپاره یو مناسب فرصت ګڼل کیږي.
قدرمن اوریدونکو، د ایران یو ستر مجتهد آیت الله مکرم شیرازی د دغه کانفرنس په پرانیستونکو دستورو کې د پیغام په ورلېګلو سره وویل، پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم کله چې اسلام ته بلنې ورکول پیل کړ، نو دغه مضبوطه ونه د یو ورکوټي نیالګي په شان وه چې په زیاتو ټیټو هسکو سره نتیجې ته ورسېده. په هغه وخت کې هم د اسلام د ګران پیغمبر اندېښنه مسلمانانو ترمنځ د اختلاف مخنیوي وو، تر دې چې خدای تعالی هم په قرآن کریم کې وفرمایل، او جګړه او کشمکش مه کوئ څو سست نشي او د تاسو شوکت او قدرت له منځه لاړ نشي. آیات الله مکرم شیرازی پر دې خبرې باندې ټینګار سره چې اسلامي امت په تیره بیا پوهان او مبلغان باید په اسلامي ټولنو کې د اتحاد په نسبت حساسیت ولرلی شي او د درز اجازه ورنکړي، جوته کړم د اختلاف د رامنځته کېدو د مخنیوي او د اسلامي وحدت عملیاتي کولو یوه لاره چاره له هغو تکبیري ډلو سره مخالفت دی چې د پیتنې اور بلوي. پر دې سربیره د دښمنانو د سپیرو پلانونو او نقشو په تیره بیا په اسلامي نړۍ کې د درز او شخړې د رامنځته کولو په اړه د غلیمانو د نقشو په ډاګه کول د اسلام د غلیمانو د نفوذ او فعالیت مخه نیولی شي.
د بیروت د جمعې امام حجت الاسلام سید علي فضل الله هم په دغه کانفرنس کې د دې خبرې په کولو سره چې مسلمانان د استکبار په وړاندې ډېر چیلنجونه لري چې له وحدت پرته به دغه مشکلات ختم نشي وویل، مونږ باید اجازه ورنکړو چې نړیوال استکبار او د قدس نیواګر رژیم خپلو هدفونو ته ورسیږي او اسلامي ټولنو ترمنځ د درز او فتنې پر رامنځته کولو سره مونږ له یو بل جلا کړي. مونږ ټول یو ګډ دین لرو چې باید په هغه توسل وکړو او له اختلافاتو ډډه وکړو. دغه لوړ رتبه لبنانی عالم دې ته په اشاره سره چې د اسلام دښمنان زمون سره د مقابلې لاره د درز او اختلاف پر رامنځته کولو کې ویني او خپل هدفونو ته د رسیدو لپاره له هیڅ کوشش ډډه نه کوي دوام ورکړي. وحدت زمونږ لپاره یو اصلي ستراتیژي ده چې باید پرې په ځانګړې توګه عمل وکړو، ځکه چې له جنگ، سستۍ او اختلافات د ژغورنې یوازینۍ لاره همدغه وحدت ده. البته وحدت د مختلفو اسلامي مذهبونو د ټولو اصولو او اعتقاداتو د قبلولو یا په یو د بل په برتري د ټینګار په معنی نه ده، بلکې مونږ باید په ادب سره او د اختلافاتو د قبلولو په څنګ کې په هغه څه چې مشترک لرو تکیه وکړو.
ډیرو قدرمن اوریدونکو، وحدت همغه حیات بخشون کې اکسیر دی چې د اسلامي غورځنګ د اوج له کلونو په ژوندۍ خوځنده بڼه د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود او د هغوی د یارانو په ژبه او عمل کې جاری شو او تر ننه همغه را د جهاد او شهادت د لارې د ټولو لیوالو ګډ فصل او باب دی. د ایران له اسلامي انقلاب وروسته کلونو تر اوسه د اسلامي انقلاب د معظم لارښود ټولو اقداماتو او ستراتیژۍ ته په کتنې سره وینو چې هغوی د وحدت موضوع ته ځانګړی پام کړی دی. آیات الله الوزما سید علی خامنائی په هغه کتنې کې چې د اسلامي وحدت په کانفرنس کې موجودو عالمانو او پوهانو سره درلودله، د پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم د ولادت مبارکي وویله او د قدرت په نوي هندسي کې لوړ ځای ته د رسیدا او رول بهوله لپاره د اسلامي امت مهمه اړتیا اتحاد او انسجام وبلو. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی د وحدت په نړیوال کانفرنس کې د ګډون کوونکو بهرنۍ میلمنو په ټول کې په دې خکله د پوښتنې په مطرح کولو سره چې آیا د مسلمانانو اتحاد او د بدلیدا په حال کې دنیا کې د لوړ ځای درلودلو امکان شته وپرمیل. هو، د اسلامي ملتونو ترمیان اتحاد ممکن دی، خو د دباوونو او سختیانو په وړاندې درېدا عمل او هڅې ته ضرورت لري. حضرت امام خامنائی پر دې خبرې باندې ټینګار سره چې په دې زمینه کې زیاته هیله د اسلامي دنیا شخصیتونو، روڼاندو ځوانانو او د عمومي افکارو په هدایت کې د هغوی رول لوبولو ته ده زیاته کړه. یوه بلګه د هغې شیندلو د تحقق امکان د ایران د اسلامي جمهوریت دی چې د هغه وخت د دوو سترو قدرتونو په وړاندې د حضرت امام خمینی رحمت الله علیه په هدایتونو سره ورکوټیا نیالګی ولګېده او هغه نیالګی اوس په مضبوطې ونې بدل شوی دی چې حتی اوس یې څوک د لوړولو فکر هم نشي کولی. آیات الله خامنائی د دغو قرآنی آیتونو ته په اشاره سره چې د اسلامي امت رنز او سختۍ د پیغمبر لپاره کړهونکې او د مسلمانانو د دښمنانو لپاره د خوشحالونکې بولي، په دنیا کې د اسلامي امت د رنزونو څرنګوالی تحلیل او پرمیل. د اسلامي دنیا د مشکلاتو او سختیانو یو شمېر علتونه دي، خو یو مهم علت درز او له یو بله د مسلمانانو بیلتون دی. دوی د درز او بیلتون قهري نتیجه ذلت او له عزت لرې کېدلو بله او ټینګار یې وکړ. د اسلامي دنیا د خواصو او اغیزمنو کسانو دنده د مسلمانانو ترمیان د اتحاد لپاره د عملي زمینو لارو چارو رامنځته کولو باندې تمرکز دی، ځکه چې دښمن په مقابل کې په سیمه او فلسطیني ټاټوبي کې د یوې سرطاني دنې او جعلي سهونیست رژیم پر رامنځته کولو او پکې خبیثو فاسدو قاتلو او بې رحمه سهونیستانو پر ځای کولو سره د اسلامي هیوادونو او مسلمانانو ترمیان په زیات اختلاف رامنځته کولو پسې دي.
رانو دوستانو د اسلامی وحدت د شپږ دیرشم نړیوال کانفرنس په پای کې پوهانو د یوې بیانیه په صادرولو سره د اسلامی مذهبونو د نږدېوالي او د واحد اسلامی امت د جوړولو په ضرورت ټینګار وکړ. د دغه بیانیه په یو برخه کې راغلی دی، د نړۍ اوسنۍ وضعیت دې ته اړتیا لري چې له ټولو فکري، علمي او رسندوي ډلو، سیاسي فیصله کوونکي د تیریګرو جنگونو د اور د مړکولو لپاره کوشش وکړي او په دې دنیا کې د عادلانه صلح د رامنځته کولو لپاره فضا برابر کړي. دغه هدف ته رسیدا له هر ډول ګواښ او د باولري او مخلصانه نړیوال ملګرتیا او همداراز د هغو دښمنانو نه لاس وهنې ته اړتیا لري چې په نړۍ کې د جنگ رامنځته کولو او فتنې جوړولو لپاره خپلې ټولې هلې ځلې په کار اچولې دي. همداراز د دغې بیانیې په یو بله برخه کې راغلي دي، د اسلامي هیوادونو مسلمانانو او غیر اسلامي هیوادونو ترمنځ د اخوت د مفهوم دودول ضروری چاره ده او باید راتلونکي نسلونه په دغه مفهوم باندې په تکیه سره وروزل شي او دغه اسلامي او انساني دندې ته د تحقق بخلو یوازنه لار لزړونو د کینو او دښمنۍ لری کول دي، ځکه چې ورورګلوي په فرقه ایزو کینو، توکم پالنې او ځان منمه سره نه یوځی کیږي. خدای تعالی جل جلاله په قران کریم کې هم دغه موضوع ته اشاره کوي او فرمایي، او موږ د هغوی د پاکو زړونو آینه له دښمنۍ، کینې، حسد او هر ناخوخه خوی څخه په بشپړه توګه پاک او پاکیزه کړه.
ډیرو قدر منوریدونکو، د ایران د اسلامي جمهوریت په پلازمینې تهران کې د وحدت د اونۍ او دغه راز د شپږ دیرشم نړیوال اسلامي کانفرنس د جوړېدا په هکله دغه ځانګړی پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو.
د الله پامان. Thank you.